דה מיני פירם. דה מיני פירם. السلام علیکم زما ګرانو مینوالو د تل ژوندون پروګرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاي، خوشاله او د ننني پروګرام په انتظار کې به یاي.
سشبانه د تل ژوندون تا خو زه حیران کړم، د تل لپاره خو صرف الله ژوند دی، بل داسې څوک هم نشته چیر تل ژوندون لري. یعنی دا پروګرامونه به د الله په باره کې؟
واو سلیم خان ارورا، ته بالکل رښتیا وې، دا د الله پاک په باره کې هم دی او زموږ د انسانانو په باره کې هم دی. په دې پروګرامونو کې به موږ ته دا تعلیم ملاویږي چې د تل ژوندون به موږ څنګه حاصلو.
شبانه ما خدا وری دلو چې زمونږ ژوند خو بس یو ارزی ژوند دی او دا ډیر مختصر دی، خو نن چې مستانه د تل ژوندون په باره کې وریدل نو ډیر حیران شوم.
بشکا چې دا ارزی ژوند دی، خو دا ارزی ژوند موږ د تل ژوندون طرف تم بوتلې شي او دوزخ ته هم غرزولې شي.
نو په دې پروګرام کې به موږ د تل ژوندون په حق لبانی زده کړه کوو.
نه سلیم خان ارورا، نه صرف به موږ په دې پروګرام کې دا زده کوو، بلکې د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ به په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو او زده کړه به کوو چې څنګه به موږ جنت ته تللی شو، یعنی د تل ژوندون حاصلولی شو.
ښه، زه اوس پوه شوم د تل ژوندون نه ستا مطلب دی جنت ته تلل.
واو، جنت تتلل بلکی رختونی لار حاصلول. نو رازی چی دا پروگرامونو دی سلسله کی یو کلیشان پروگرام وورو. زماگران اوریدون کو مون گوارو چی دا پروگرام دا شروع که دو نمخ کی تاسو لخپل دا تیلفون نمبر در کو که چه دی تاسو پزرکی کسی کسما سوال لاری یا تاسو مون لخپل مشوره را کول گواری، نو په دې نمبر باندې موږ سره رابطه وکړئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دا دی 00151 3 8 8 5 0 5 6، یعنی 00151 4 1 8 8 7 0 8 5 6. زما ګران اوریدونکو تاسو په دې نمبر باندې موږ سره رابطه کولای شئ. زما ګران اوریدونکو څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو، هم دې سره تاسو زموږ ویب سایټ هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دا ده، تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل را لېږلی شئ info@pushtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ، زموږ ویب سایټ دی www.pushtozere.org.
زما ګران اوریدونکو زه امید لرم چې تاسو به زموږ نمبر ځان سره لیکلی وي. نو اوس راځئ چې موږ د خپل پروګرام اړخ ته لاړ شو او دا واورو.
زما خوږو مینوالو اوریدونکو د تل ژوندون پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. زموږ له اړخ نه د مینې نه ډک سلامونه قبول کړئ. موږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زموږ پروګرام ته به ناسئ او دا به اورئ.
خو زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د پروګرامونو په دې سلسله کې هر هفته موږ تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو، نو نن به هم تاسو یو نوی پروګرام اورئ. په تېره شوې هفته کې موږ د انجیل شریف نه د خطونو په باره کې اوریدلي وو. نن به هم موږ د خطونو دا سلسله جاری ساتو. نن به موږ د فیلیپیانو په نوم د خط په باره کې اورو.
زما خوږو وروڼو او خویندو، یو ښځه وه چې دا غیزوی د سمندري جهاز تاجرانو سره نوکر شو او هغه سمندر خواته لاړو. تر ډیرو میاشتو پورې هغې ته د خپل زوی هیڅ خبر نه و میلاو شوی. کله چې هغه د سمندر بلې غاړې ته تللی و، د هغه مور ډیره فکرمنده وه. هغې فکر کولو چې آیا هغه به روغ جوړ وي او که نه، چې هغه به په څنګه حالت کې وي، آیا هغه به د خپل کار نه مزه اخلي او که نه تنګ شوی وي. بیا یوه ورځ یو خط رالو. هغې د لفافې د پاسه لیکل وپیژندل چې دا د هغې د زوی خط دی. هغې ډیر په خوشحالۍ سره دا لفافه کلاو کړه او په دې کې دننه یو خط پروت و چې د هغې زوی لیکلی و. کله چې هغې دا خط لوسته، نو هغې دا ټول لفظونه په خپل زړه کې کیښودل. په دې کې لیکلي و چې د هغې زوی روغ جوړ و او ښه خوشحاله و، او هغه د خپل کار نه او مختلفو ملکونو ته تلو نه ډیره مزه اخیسته، او هغه د مختلفو ملکونو مختلف رسم رواجونه کتل. د هغه مور ته ډیره تسلی میلاو شوه، ځکه چې په دې خط کې یو ښه خبر لیکلی و، او هغې بیا بیا دا خط لوسته.
زما ملګرو، ما ته نه ده معلومه چې تاسو ته به چرته چا خطر لیږلی او که نه. په کم کې چې داسې یو ښه زیری موجود وي چې هغه تاسو بیا بیا لولئ، د عیسی مسیح د پیروکارو په تور مونږ په نوې لوزنامه کې خطونه بیا بیا لوستلی شو. صرف په دې وجه باندې نه چې دا مونږ له ښه زیری راکوي زما ملګرو، بلکې په دې وجه هم چې دا مونږ له تعلیم او نصیحت راکوي. نو دغه شانتي مونږ به یو داسې ژوند تیرول شروع کړو کوم بچی د آسمانی پلار د مرزی په مطابق وی.
زما ملګرو، په تیرشی پروګرام کې د تل ژوندون پروګرامونو په دې سلسله کې مونږ د نوې لوزنامې ټولو خطونو ته په مختصر تور باندې کتلیو، او مونږ د دې په حق لاوریدلیو. راځي چې ځنی هغه خبرې یو ځل بیا وورو کوم چې مونږ په تیرشی پروګرام کې اوریدلې وي، د دې لپاره چې دا مونږ ته را یاد شي. په نوې لوزنامه کې ټول اویش کتابونه دي. نو زما ملګرو، په دې کې څومره خطونه دي؟ په نوې لوزنامه کې ټول یویش خطونه دي. په دې کې ځینې خطونه پولس رسول ولیکل او ځینې خطونه نورو رسولانو ولیکل. زما ملګرو، آیا تاسو ته یاد دي چې هر یو کس سوسو خطونه ولیکل؟ حضرت پولس رسول ټول دیارلس خطونه ولیکل او باقی اته خطونه نورو رسولانو ولیکل. د حضرت پولس په دیارلسو خطونو کې هغه سو خطونه جماعتونو ته ولیکل او سو خطونه خاص خلکو ته ولیکل. زما ملګرو، هغه نه خطونه جماعتونو ته ولیکل او سلور خطونه خاص کسانو ته ولیکل.
نن موږ د فیلیپیانو په نوم د خط په باره کې په تفصیل سره اورو کوم چې حضرت پولس رسول د فیلیپیانو جماعت ته لیکلی دی، چې په اوسني وخت کې ورته موږ یونان ویو. زما ملګرو، کله چې موږ د دې خط په باره کې اورو، نو موږ به د بایبل مقدس د مطالعې مختلفو طریقو ته ګورو. دې سره به تاسو ته په نورو وختونو کې د بایبل مقدس په مطالعه کولو کې مدد میلو شي. خو ردی شروع کولو نه مخکې راځئ چې اوس مونږه خدای پاک ته لږ وخت لپاره خواست وکړو، چې ردی خط په هکله د خبرو اترو کولو په دوران کې زموږ رهنمایي وکړي. د روح القدس مدد زموږ لپاره د کتاب مقدس د مطالعو د طریقو نه زیات اهم دی. هغه مونږ په بایبل مقدس باندې ښه پوهه راکولی شي.
زما خوګورونو او خویندو، کله چې مونږ د بایبل مقدس نه یو خط لولو، نو مونږ اکثر دا وینو چې د خط اولنې آیات مونږ لا د دې په باره کې ډیر معلومات راکوي. راځئ چې د فیلیپیانو په نوم د خط نه اولنې آیات وورو. تاسو خو په غور سره دې آیات ته غوږ کېږدئ.
پولس او تیموتیس له طرفه څوک چې د مسیح خادمان دي، د فیلیپی د ټولو هغه پاکانو په نوم چې د عیسی مسیح سره یووالی لري، سره د دوی د مشرانو او خادمانو.
ګرانو، دا مونږ ته وایي چې د خط لیکونکي پولس او تیموتیس، او هغه دا خط د فیلیپیانو جماعت ته ولیکلو. دا جماعت پولس رسول معلوم کړو، او تاسو دا حواله اعمال د رسولانو په کتاب کې په شپاړسم باب کې لوستلی شئ. اعمال د رسولانو کتاب دا ذکر هم کوي چې تیموتیس فیلیپی ته تلو کې د پولس رسول ملګری و.
زما ملګرو، آیا تاسو د دې حواله په باره کې غور وکړو چې پولس رسول په جماعت کې د عیسی مسیح منونکو ته سلی کلیو؟ هغه هغوی ته پاکان ویلی دی. هغوی یقیناً چې کاملان نو، خو هغوی د خدای پاک دپاره غوره کړی شوي وو، او همدا په نوې لوزنامه کې د پاک جوړېدو مطلب دی. نو که چېرې تاسو هم د خدای پاک دپاره ژوند تېروئ، نو زما ملګرو، نو بیا تاسو هم پاکان یئ.
زما ملګرو، تر اوسه پورې مونږ په خپل پروګرام کې صرف یو آیات واورید، خو مونږ د دې آیات نه هم ډېر څه زده کړل. کله چې مونږ د کتاب مقدس مطالعه کوو، نو مونږ ته دا معلومیږي چې که چېرې مونږ په احتیاط سره د یو آیات لوستنه وکړو، نو دا مونږ ته ډېره زیاته ښودنه کوي. او دا خبره په نوې لوزنامه کې د خطونو دپاره هم رښتیا ده.
کلم چې مونږ د کلام مقدس مطالعه کوو، نو پنځه غټې طریقې دي کومې چې مونږ اختیارولی شو. د ټولو نه اول دا چې مونږ یو آیات په یاده یادولی شو. دویم دا چې مونږ اهم لفظونه یاد ساتلی شو. دریم دا چې مونږ یو حواله په خپلو لفظونو کې لیکلی شو، د دې دپاره چې مونږ په دې پوه شو. څلورم دا چې مونږ په یو آیات باندې سوچ او فکر کولی شو. او پنځم دا چې مونږ د یو حوالې په باره کې د خپل ځان نه سوالونه کولی شو، لکه مثال په طور داسې سوالونه چې دا حواله ماته د خدای پاک په باره کې او د انسان په باره کې څه ښودنه کوي. زما ګرانو قدرمنو وروڼو او خویندو، زه غواړم چې تاسو ته د باقی پروګرام نه مخکې یو ښکلی شان روحاني گیت وړاندې کړم. نو راځئ چې مونږ ټول په جمع سره دا ښکلی شان گیت واورو.
ملګرو کله چې تاسو په خپله بایبل مقدس یو حواله لولئ نو تاسو له اهم آیاتونو او اهم لفظونو باندې نښه کول پکار دي. د دې ښه طریقه دا ده چې تاسو یو رنگین پنسل یعنی مارکر واخلئ او په دې باندې نښه وکئ. تاسو لا په بایبل مقدس کې د دې نښو لګولو نه یره نه ده پکار. کله چې تاسو داسې کوئ نو تاسو قلم دا سوچ مکوئ چې دې سره د خدای پاک د کلام عزت کمیږي، بلکه د دې په ځای تاسو داغه کلام لا او هغه له جلال ورکوي، ځکه چې تاسو په دې باندې غور او فکر کوئ.
زما ګران اوریدونکو، کچری تاسو سره بایبل مقدس وی او تاسو د فیلیپیانو د خط اولنې باب د خپل ځان لپاره لوستلی شئ، نو تاسو ته به معلومه شي چې په دې باب کې لفظ خوشحالي درې ځله راغلی دی. دا لفظونه د رنگین پنسل سره په نښه کوي. یقیناً کله چې پولس رسول دا خط لیکلو نو هغه ډیر زیات خوشاله و، خو په هغه وخت کې هغه په ډیرو ګرانو حالاتو کې و. راځئ چې موږ د دې باب څوارلسم آیات ته وګورو او دا ښه په غور سره واورو.
او څوک چې په مالک کې زموږ ملګری دي، اکثر زما د کېدېدو په وجه زړور شول او بیرې د خدای کلام په اورولو کې زړورتیا ښکاره کوي.
په دې خط کې پولس رسول سلور زله ذکر کوي چې هغه دا خط په کېد خانه کې لیکي. هغه باندې د مرګ حکم شوی و، خو ردی په باوجود هغه خوشاله و. هغه به همیشه د خپلو ګرانو حالاتو په باوجود خو خبرو ته کتل. او دا زموږ د پاره هم یو ازمیښت دی. زما ملګرو، کومه یاد چې اوس موږ به اورېدو، نو په دې کې هغه کومو خو خبرو ته کتل؟ هغه وکتل چې څنګه د هغه د کېدېدو په وجه د هغه ملګري زړور شول او د خدای پاک کلامې بې یرې په زړورتیا سره اورولو.
په یویشتم آیات کې پولس رسول د مرګ په ګرانو حالاتو کې هم خو خبرو اړخته نظر کوي. هغه وایي چې هغه به د عیسی مسیح سره وي. نو راځئ چې د هغه د دې ایمان او سوچ په باره کې دا آیات وورو.
ځکه چې ژوندې پاتې کېدل زما د پاره مسیح دی او مړ کېدل ګټه.
زما ملګرو، دا آیات تاسو په یاد یاد کئ، او که چېرې تاسو سره بایبل مقدس وي نو په دې آیات باندې په رنگین پنسل یا مارکر سره نښه وکئ. تاسو ته به معلومه شي چې تاسو خاص آیاتونه په زیړ رنگ پنسل سره رنگ کړي دي، او دا تاسو ته خاص خبرې ښایي. راځئ چې موږ ټول دا آیات یو ځل بیا واورو چې موږ ته په ښه طریقې سره یاد پاتې شي.
ځکه چې ژوندې پاتې کېدل زما د پاره مسیح دی او مړ کېدل ګټه.
خوږو مینوالو، دلته کې مونږ د بایبل مقدس د لوستلو کمی دوه طریقې استعمال کې. مونږ دا آیات په یاد یاد کو او دا مو په خپل بایبل مقدس کې د زیړ رنگ پنسل سره په نښه کو.
زما خوګورونو او خویندو، د فیلیپیان په خط کې د خوشحالۍ دا مضمون مرکزی مضمون دی. کچارې تاسو دویم او دریم باب ولولئ او لفظ خوشحالۍ باندې په خپل بایبل مقدس کې رنگین پنسل سره نښه وکئ، نو تاسو ته به معلومه شي چې دا لفظونه څو ځله استعمال شوي دي. یاد ساتئ چې حضرت پولس دا خط د کتخانې نه لیکلو، په هغه وخت کې هغه په کتابخانه کې و.
زما ملګرو، راځئ چې اوس دا آیاتونه د دریم باب نه وورو. په دې کې پولس رسول د هغه خلکو په باره کې خبرداری ورکوي چا چې د عیسی مسیح په نوي ایماندارانو باندې د یهودیانو د سنتېدو رسم پوره کولو دپاره زور اچولو.
انت سړونه خبردار اوسئ چې بد کوي او د جسم غوسونکو نه خبردار اوسئ، ځکه چې د خدای سنت چوي خو مونږ یو چې د خدای د روح په هدایت عبادت کوو او په عیسی مسیح فخر کوو او په جسم توکل نه لرو.
ملګرو، آیا تاسو واورېدل چې پولس رسول دې خلکو ته څه وایي؟ هغه دوی تسپی او بدی کوونکی وایي. پولس رسول په خپله هم یهودی و او سنت شوی، خو هغه اویل چې ردی ایس اهمیت نشته. پولس رسول د خپل ځان په باره کې داسې فرمایي، راځئ چې دا وورو.
خو چې څومره خبرې زما د ګټې وي، هم هغه ما د مسیح د خاطر نقصان وګڼلې.
لکه څنګه چې مونږ مخکې واورېدل چې په ښه طریقې سره د پوهېدو دپاره موږ له پکار دي چې یو حواله په خپلو لفظونو کې ولیکو، نو راځئ چې اوس مونږ دا آیات یو ځل بیا وورو. تاسو په دې باندې څنګه پوهیږئ؟ تاسو به دا څنګه په خپلو لفظونو کې لیکئ؟
خو چې څومره خبرې زما د ګټې وي، هم هغه ما د مسیح د خاطر نقصان وګڼلې.
زما ملګرو، د تل ژوندون پروګرامونو په دې سلسله کې څه وخت مخکې مونږ ځینې سوالونه زده کړي وو چې هغه مونږ د کتاب مقدس د لوستلو په دوران کې د خپل ځان نه کولی شو، د دې دپاره چې مونږ ته پوهېدو کې مدد ملاو شي. اولنی سوال دا دی، په دې حواله کې ما د خدای پاک په باره کې څه زده کړل؟ دویم سوال دا دی، په دې حواله کې ما د بنینو انسان په باره کې څه زده کړل؟ او زما ملګرو، آیا تاسو ته هغه دریم سوال یاد دی؟ هغه دریم سوال دا دی، په دې حواله کې ما ته څه حکمونه، څه وعدې، څه مثالونه او څه خبرداری میلاویږي؟
زما ملګرو، موږ د بایبل مقدس د لوستلو پنځه طریقې واورېدې، او دا د پنځمې طریقې مثال دی چې پکې موږ د حوالې په باره کې سوالونه کوو. راځئ چې د فیلیپیانو د څلورم باب نه دوه آیاتونه واورو او د خپل ځان نه پوښتنه وکړو چې په دې آیاتونو کې څه حکمونه یا وعدې موجودې دي. اول بچی مونږ کم آیات اورو، نو دا څلورم آیات ته،
تاسو همیشه د مالک په یووالي کې خوشاله اوسئ. زه بیا دا وایم چې خوشاله اوسئ.
زما ملګرو، آیا په دې آیات کې حکم موجود دی او کوادا؟ دا مونږ له حکم راکئ چې د مالک په یووالي کې همیشه خوشاله اوسئ.
نو راځئ چې اوس مونږ اووم آیات وورو. آیا په دې کې مونږ له حکم راکړی شوی دی او کوادا؟
نو د خدای سلامتی چې د پوهې نه بیخي بهر ده، ستاسو زړونه او خیالونه به د مسیح عیسی په یووالي کې محفوظ ساتي.
زما ملګرو، دا یو ډیره زبردست خبره ده چې خدای پاک مونږ لا خپله کامله سلامتی راکوي. دا اکثر مونږ لا د خفګان او تکلیف په وخت کې تسلی راکوي. دا زمونږ د زبردست آسماني پلار له طرفه یو ډیر ښکلی وعده ده.
راځئ چې مونږ هغه پنځه طریقې بیا وورو، کمی چې مونږ د بایبل مقدس د لوستلو په وخت استعمالولی شو. زما ملګرو، په دې کې تاسو ته څو طریقې یادې دي. اولنۍ طریقه دا ده یو آیات په یاد یادول. دویمه طریقه، خاص لفظونه یا آیاتونه پرنګین پنسل سره په نخه کول. درېمه طریقه دا ده چې مونږ حواله په خپلو لفظونو کې ولیکو. او څلورمه طریقه دا ده چې مونږ په یو آیات باندې سوچ او فکر وکړو. او پنځمه او اخیری طریقه دا ده چې مونږ د یو حوالې په باره کې د خپل ځان نه سوالونه وکړو.
زما ملګرو، په راتلونکي وخت کې کله چې تاسو بایبل مقدس نه یو حواله یا آیات لولئ، نو دا پنځه طریقې ضرور یاد ساتئ، کمی چې به تاسو لا په خطر طریقې سره په دلو کې مدد درکې. خو د دې ټولو طریقو نه علاوه دا هم یاد ساتئ چې خدای پاک ته خواست وکئ چې هغه د روح القدس په وسیله ستاسو رهنمایي وکړي، او تاسو ته د بایبل مقدس د دې طریقو نه هم زیاتې اهم خبرې څرګندې کړي.
زما ملګرو، زما یقین دی چې ستاسو به دا پروګرام ډیر زیات خوښ شوی، او مونږ دا خواهش لرو چې تاسو مونږ سره رابطه وکئ. ستاسو په زړونو کې څه هم سوال وي تاسو مونږ ته ووایئ، مونږ به تاسو له داغې جواب درکو. نو زموږ د ټلیفون نمبر ولیکئ: 0015 9 4 1 0 زما خیال دی چې ما دا نمبر ډیر زر زر ووی، زه به یو ځل بیا ووایم: 0015 9 4 1 0 4.
زما ګرانو او خوږو ملګرو، زمونږ د نننی پروګرام مختصر ته رسی. امید لرو چې دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی
او تاسو به ته ډیر څه زده کړی.
او نن چې مونږ کوم آیات زده کړ، نو هغه هیر نه کئ، او د بایبل مقدس د لوستلو په وخت هغه 15 طریقې یاد ساتئ کوم چې نن مونږ زده کړې، او روح القدس ته خواص وکئ چې هغه ستاسو رهنمایي وکړي. نو زما ملګرو، که چېرې تاسو د بایبل مقدس په حق لا زمونږ نه څه قسمه تپوس کول غواړئ، یا مونږ له خپل رائے را کول غواړئ، نو په پروګرام کې چې کومه پته او د ټلیفون نمبر ویل کیږي، تاسو په هغه مونږ سره رابطه کولی شئ. مونږ به ستاسو د رائے او د مشورو په انتظار کې یو. نو اوس هم دې سره زموږ د نننی پروګرام مختر سره شو. مالک خدای تاسو له برکت درکې. د خدای پامان.
د خدای پامان.